آزادی را اجمل آن میزبانی میکند. اجمل خوش آمدین به استودیو.
دیر از زیاد مننه سید سمی عباس. قدرمان دوستان وقت به افغانستان که در سهر اتا بچه شوی. دا ناتو سرمنشی ان سلطنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره د لیدو پر مهال ویلي چې د سازمان او متحدانې د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. په روانه خپرونه کې مو دا د سر موضوع ده. سیمې ته د زلمی خلیلزاد په وروستي سفر چې له بروکسل وروسته ټاکل شوی ده مسکو ته ولاړ شي رپورټ لرو. همدارنګه به مرکه ولرو او د وایس وردک سره او دا موضوع به ورسره وڅېړو. خول هر سمخ کی پاموکری خبرونه ده. دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعا رد کړ چې ګواګي د پولیسو ځنګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیجیټلی نتایجو د جنبندۍ او ارزونې د مرکز مهر لاک مات کړی دی. دا غزنی ولایت چارواکی وی چې د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې نه تنه طالبان په زهرو وشل شوې دي. او د فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربنده تمدید غوښتونکی دی. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعا رد کړ چې ګواګي د پولیسو ځنګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیجیټلی نتایجو د جنبندۍ او ارزونې مرکز یا ډیجیټل سنټر مهر لاک مات کړی ورننه وتی. ښاغلی ننګ پرون وخت ازادي رډیو ته دغه ادعا بیا اساس وبلله او ویل چې یو قفل هم نه دی مات شوی.
د بولو باکسونو او همدارنګه د دغه ځای قلفونه کاملا د ناظرینو سره شته او مناظرینو سره دا تر اوسه پورې هیڅ نوه قلف تر اوسه دی خلاص شوی. مو ټول کارونه د طرزالعملونو قوانینو مطابق موږ ترسره کوو. هیڅ نوه داسې څه نه دي شوي چې هغه د باعث د خلکو د تشویش وګرځي.
دا عبدالله عبدالله په مشهي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې دا قلفونه مات شوي. دغه ټیم مشر علي احمد عثماني وویل چې په دې کار کې د ځنګړي ټاکنیز ټیم کسان شامل و خو د چا نومې نه دی اخیستی. عثماني د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ د دندې د ځنډیدو غوښتنه هم وکړه، خو ننګ تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ټیم د دندې د ځنډیدو صلاحیت نه لري. د کورنیو چارو وزارت هم دا ادعا په کلکه رد کړې چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونه دي د قلفونو په ماتولو کې لاس ولري. دا غزنی ولایت چارواکی وی د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې نه تنه طالبان په زهرو وشل شوی. د غزنی د والی ویان عارف نوري تیر مخام ازادۍ رډیو ته ویل چې دا کسان د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې مسموم شوی دي. علي نوري وی د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات دي چې د وسلوالو نښتو تر څنګ کله کله چې فرصت پیدا کړي نو د یو بل په ډلو کې د نفوذي کسان لري او د افراد مسمومي. ظاهرا دغه وسلوال د مولوي اسماعیل د ډلې اړوند کسان دي چې د کوټې د شورا یو مهم غړی دی. خبره په دې ولایت کې د مولوي اسماعیل او د طالبانو د سریق کې غړو ترمنځ اختلافات شته چې کله ناکله په خپلو کې په وسلوالو شخړو بدلیږي. دا دوه هم زلدیش په غزنی کې وسلوال طالبان په زهر وشل کیږي. د غزنی د والد ویان د معلوماتو مخې شاوخوا څلور میاشتې د مخام په امدی اندړ ولسوالۍ کې طالبانو ته په قبو کې زهر ورکړل شي و چې 15 تنه یې مړ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د ارګ د یوې خبرپاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د جاپان پلازمېنې توکیو ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن د جاپان د نوي امپراتور د تاج خودلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې ولسمشر غني او جاپاني چارواکو ترمنځ خبرې پر کومو مسایلو متمرکزې وي. جاپان په تیرو اتلس کلونو کې څه باندې $1.2 میلیارد له افغانستان سره مرسته کړې. دا فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیوادی د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند د غزیدو غوښتونکی دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي ایمانویل مکرون د اکتوبر په 21مه د ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او له ډیپلوماټیکو لارو یې د سوریې په شمال کې د اوربند د غزیدو او د کړکیچ د پای ته رسیدو پر ارزښت ټینګار وکړ. د ترکیه د موافقه لمخین ما خام په سوریه کې د کوردز واکونو په وړاندې د ترکیه د عملیاتو توقف یا اوربن پایته رسیدي. ترکیه خبرداري ورکړې چې د اکتوبر د 22م تر ضرب الاجل وروسته به پر هر هغه کورد سرتیری برید وکړي چې په خوندي ځون کې پاتې شوی وي. تمه ده د روسیې او ترکیه ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې په سوچي ښار کې سره وګوري. دا لبنان کابینه د اصلاحاتو یو بسته تصویب کړ چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصادي بحران پای ته ورسیږي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د دوشنبه په مخام په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې دا اصلاحات تر 27000 بلجل وروسته تصویب شول. حریری په دې تازه اقدام کې د چارواکو د پارلمان د استادو د امتیازونو د کمیدو خبره هم وکړه.
خفت 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب.
دی وایده وسنوی او پخانی او ټول استاذ او وزیرانو معاشونه 50 سلنه کمیږي. د بیا رغونه او پراختیا د کمیټې بودیجه چې په جنوب کې د بیا ځای شو لپاره کار کوي او 20 سلنه کمیږي. لبنان په ورستوي څو ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهدو چې په څو ورستوي لسیزو کې ساره نو لیدل شوه. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د نوې حکومت د جوړېدو لپاره خپلې هڅې غزبی دا کار روسته لاغی کیږي چې مولید د دې هیواد تر پارلماني انتخاباتو وروسته د ائتلاف په جوړیدو کې ناکام شو. نتنیاهو چې د خیار خیلی کود ګوند مشر دی ویلي چې د نوې حکومت د جوړیدو وخت د دې هیواد ولسمشر ریوین ریلوین ته بیرته سپاري. ریلوین ویلي چې د اوستبیلا بیلو سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې وکړي سو ورته وایي چې په پام کې لري دا دنده د نتنیاهو هم د سیال او د مرکزی شین او سپین ګون مشر بینی کانس ته وسپاري. دا اسرائیل د ولسمشری تر دې اعلان د مخه نوموړي روانه ونې دوه ځله له بنیامین نتنیاهو او بینی کانس سره ولیدل. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. تفصیلي زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. دا د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده ځنګړ شوې ده. خو په سر کې څو ریپورتونه او مطالب لرو. د ناتو سرمنشي ین سلطنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي اساسي سره د لیدو پر مهال ویلي چې د سازمان او متحدانو د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ بروکسل کې وو هلته د ناتو له عمومي منشي سره وکتل. ټاکل شوی خغلی خلیلزاد مسکو ته هم سفر وکړي او د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او چین له استازو سره وکړي. فریوا ظاهر موضوع تعقیب کړي او پاره ریپورت لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفرونو او لیدونو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. د موړی د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیلزاد سره ولیدل. د ناتو سرمنشي لیکلي چې ناتو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایطو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړې چې وایي زلمی خلیلزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم لاړ سي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناتو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وایي خلیلزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړې ختمولای سي. د زلمی خلیلزاد سفر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. ټاکل شوی بروکسل د همدې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د دې غونډې کوربه وي. د پنجشنبه په غونډه کې به پر افغانستان بحث وسي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته د سفر پر مهال د دوشنبه په ورځ وویل چې د کابل د سفر جزئیات به په بروکسل کې د ناتو متحدینو سره شریک کړي. دی وایي د همدې اونۍ په پای کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځم. افغانستان به د خبرو د اجنډا یوه برخه وي. تمه لرم د خپلو سترګو لیدلی حال هلته له خپلو متحدانو سره شریک کړم او په دې مهم ماموریت کې خپل دوامدار ملاتړ وښیم. د امریکا دفاع وزیر د یکشنبه په ورځ افغانستان ته تللی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو او همدارز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو ډیروالی اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ دوه ورځې وروسته له هغه دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلې یا وږې پر 14مه د کابل په ششترک سیمه کې یوه برید د یوه امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان وژل. طالبانو څو ځلې د دې خبرو د بیا پیلې د غوښتنه کړې ده، خو امریکا تر اوسه په دې اړه چمتووالی نه ده شودلې. اوس د هڅو په یوې تازه لړۍ کې په مسکو کې د روسیې او چین لاستازو سره د زلمی خلیلزاد لیدو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. د امریکا متحده ایالات له دغو هیوادونو سره نسبتا کړکېچنې اړیکې لري، خو خلیلزاد په وار وار د چین او روسیې لاستازو سره لیدلې دي او داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه د امریکا سره همغږې دي او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو ملاتړ کوي.
و موردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې وهلته د ناتو عمومي منشي سره کتلي او دا هم ویل شوي دي چې نوموړی به مسکو ته لاړ شي، هلته به له روسیې او چینایي استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالب استادو ترمنز له څو پړاو خبرو وروسته په کابل کې د وسلوالو طالبانو یو حمله د دې سبب شو چې ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې د بهیر وسنډي، خو له هغې را وروسته د زلمی خلیلزاد وروستي هڅې او وروستي سفرونه آیا په دې معنا دي چې د سولې دغه بهیر بیا پیل شوه او یا په نږدې راتلونکي کې یو اربی عادت توقع کیدای شي چې خغلی خلیلزاد به بیا د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ لیده کاته پیل کړي؟ دا او د افغانستان د انتخاباتو په تړاو مسائل می په یو مرکه کې د امریکا د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره شریک کړل. لا خغلی وردک می په سر کې وپختل چې آیا د خلیلزاد له وروستیو سفرونو دا ویلی شو چې د سولې لپاره د امریکا یا د امریکا هغه هڅې چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ وي بیا پیل شوي؟
زلمی خلیلزاد بروکسل ته تللی دی او بیا همدغسې پاریس ته بودي او بیا به مسکو ته ځي، هلته به د روسیې او د چین د استازو سره به خبرې کوي او له دې نه مخکې پاکستان ته تللی و، هلته یې له طالبانو سره لیدلی دي. نو د سولې پروسه تقریبا د تاسو خبره سمه ده چې نه ده درېدلې او بیرته په همدې امریکا په همدې بیرته په همدې درشل کې ده چې بیرته څنګه د سولې پروسه شروع کړي او د کچته ترامپ په خپل ټویټ باندې د سولې پروسه درولې ده، د چیچی سوی ډیپلوماسي او د چیچی سوی مذاکرات نه دي درېدلي، دغه به دوام کوي.
وایس ورته دا راته وایي چې تاسو اټکل کوي چې په نږدې راتلونکي کې به یو اربیا د خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ مستقیمه خبرې هغه چې په کوم ځای کې پای ته رسیدلې یا درېدلې وي لا غي ځای بیرته پیل شي؟
او بلو امیدم دغه شی دی. فعلا خو ټول هم دته منتظر دي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه څه شي کیږي او تاسو کې د امریکای د دفاع وزیر سفر ته وګوره، د نانسی پلوسی سفر ته وګوره، ټول هم دغه امید ترګن کړی دی چې یو پراخ بنسټه حکومت د تشکیل شي. مهمه دا نه ده چې څوک ګټي، دا که ډاکټر عبدالله ګټي او که ولسمشر اشرف غنی بیرته ګټي انتخابات، خو باید یو پراخ بنسټه حکومت را تشکیل شي.
لا پراخ بنسټه حکومت نه مو بخښه، ما غوښتل تاسو نه همدا وپوښتم چې په ورستوي کې امریکایي چارواکو په څنګه لري توګل وړ پوره امریکایي چارواکو د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی همدارنګا د امریکا د دفاع وزیر اسپر دوی کابل ته تللی دي، هغه په داسې حالاتو کې تللی چې یوې خواته د سولې مسله ده او بلې خواته په افغانستان کې د ولسمشري د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو مسله ده. سوله او انتخابات او سیمه د امریکایي چارواکو دا سفرونه له یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل ارتباط لري. بلو د ما په نظر امریکا غواړي چې دا ځل حکومت باید ویشلی نه وي، پاشلی نه وي، بلکې یو متحد حکومت جوړ وي، لکه په خوا چې د طالبانو سره به کله د سیاسي نوبل مذاکرات کول او حکومت به غوښتل چې د حکومت تر چتر لاندې مذاکرات وشي. دغه مشکلات به بیرته دوی نه غواړي چې تکرار شي. نو ځکه دغسې یو پراخ بنسټه حکومت غواړي چې تشکیل شي هر څوک چې ګټي باید د ټول سیاسيون د حکومت چت لاندې راولي چې بیا
ما وختونه تاسو نه وایس ورډک دا او پختم چې د پراخ بنسټ حکومت نه چې تاسو وایي چې خای امریکایي چارواکي پیټنګار ولري مو خدسه د آیا د انتخاباتو نتایج ته بدرناوي نه کیږي کنه لګټون کې کاندید سره به دوی کار کوي هغه کار څوک چې په خپل حکومت کې